د مینه پیغام.
السلام علیکم زما ګرانو مینوالو، د تل ژوندون پروګرامونو سلسلې ته په خیر راغلی. زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یی، خوشاله او د ننني پروګرام په انتظار کې به یی.
څه شبانه د تل ژوندون، تا خو زه حیران کړم. د تل لپاره خو صرف الله ژوند دی، بل داسې څوک هم نشته چې د تل ژوندون لري. یعنی دا پروګرامونه به د الله په باره کې؟
هاوا سلیم خان ارورا، ته بالکل رښتیا وې، دا د الله پاک په باره کې هم دی او زموږ د انسانانو په باره کې هم دی. په دې پروګرامونو کې به موږ ته دا تعلیم ملاویږي چې د تل ژوندون به موږ څنګه حاصلو.
شبانه، ما خو دا اورېدلو چې زموږ ژوند خو بس یو عارضي ژوند دی او دا ډیر مختصر دی، خو نن چې مستانه د تل ژوندون په باره کې واورېدل نو ډیر حیران شوم.
بېشکه چې دا عارضي ژوند دی، خو دا عارضي ژوند موږ د تل ژوندون طرف ته بوتلی شي او دوزخ ته هم غورځولی شي.
ښه، نو په دې پروګرام کې به موږ د تل ژوندون په حق لبانی زده کړه کوو.
نه سلیم خان ارورا، نه صرف به موږ په دې پروګرام کې دا زده کوو، بلکې د پروګرامونو په دې سلسله کې به موږ به په دې موضوع باندې خبرې اترې کوو او زده کړه به کوو چې څنګه به موږ جنت ته تللی شو، یعنی د تل ژوندون حاصلولی شو.
ښه، زه اوس پوه شوم د تل ژوندون نه ستا مطلب دی جنت ته تلل.
واو، جنت ته تلل، بلکې رښتونی لار حاصلول. نو راځئ چې د پروګرامونو دې سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام واورو.
السلام علیکم زما خوږ اوریدونکو، مونږ تاسو ته د تل ژوندون پروګرامونو دې سلسله کې هرکلی وایو. زما امید دی چې دا پروګرامونه به ستاسو ډیر زیات خوښیږي. مونږ غواړو چې زموږ دا پروګرامونه ستاسو خوښ شي. مونږ خپل پوره کوشش کوو چې تاسو ته داسې پروګرامونه وړاندې کړو چې د هغې نه تاسو د خپل ژوند لپاره یو خاص مقصد حاصل کړئ.
زما خوږ اوریدونکو، د تل ژوندون پروګرامونو د دې سلسلې مقصد دا دی چې تاسو د خدای پاک کلام او خدای پاک په خطرې کې سر او پیژنئ او درته معلومه شي چې موږ څنګه د خدای پاک د رضا لپاره او د هغه مرضۍ په مطابق خپل ژوند تېرولی شو. نو زما ملګرو، د تل ژوندون پروګرامونو سلسله کې چې نن موږ کوم پروګرام اورو، د هغې نوم دی د تاریخ کتابونه، او موږ په دې باندې د تیر شو یو څو پروګرامونو راسې خبرې اترې شروع کړې دي. نو نن به هم موږ د دې موضوع په هکله خبرې اترې اورو. زما ملګرو، د تل ژوندون پروګرامونو په دې سلسله کې د تیر شو یو څو پروګرامونو داسې موږ د زړې لوزنامې د تاریخ د کتابونو په هکله خبرې اترې شروع کړې دي. موږ ته ډیر زیات معلومات حاصل شول او تاسو کیدای شي چې په دې خبر حیران یې چې دا به تاسو ته یاد پاتې شي او کنه. نو زما ملګرو، د نننی پروګرام په شروع کې موږ به یو ځل بیا هغه خبرو باندې په مختصر طور نظر اچو کمې چې موږ تر اوسه پورې زده کړې دي، چې دا موږ ته دوباره را یاد شي او موږ نه کله هم هېرې نه شي.
نه زما ملګرو، د ټول ناول راځئ چې د شریعت پنځو کتابونو ته لاړ شو. د کومو نه پس چې د تاریخ کتابونه شروع کیږي، آیا تاسو ته په صحیح ترتیب کې د دې نامې یاد دي؟ د شریعت د پنځو کتابونو نومونه دا دي: د پیدایښت کتاب، د هجرت کتاب، د اخبار کتاب، د شمیر کتاب او د استثناء کتاب.
زما ملګرو، د شریعت د کتابونو نه پس د تاریخ دولس کتابونه راځي. زما ملګرو، هغه درې دوره، یعنی هغه درې وختونه کم دي په کومو کې چې دا کتابونه راځي. د دې دورونو نمونه دا دي: د قاضیانو دور، د باچاهانو دور او د مسافرۍ دور. د قاضیانو د دور درې کتابونه دي. آیا تاسو ته د دې نمونه یاد دي؟ د دې نمونه دا دي: د یشوا کتاب، د قاضیانو کتاب او درود کتاب.
د باچهانو په دور کې شپږ کتابونه راځي، کم چې جوړه جوړه کتابونه دي. آیا تاسو ته د دې نمونه یاد دی؟ د دې نمونه دا دی، اړومبه او دویم سموئیل، اړومبه او دویم د بادشاهانو کتاب، اړومبه او دویم د تاریخ کتاب،
او په آخر کې د هغه دریو کتابونو نمونه څه دي کوم چې د مسافرۍ په دور کې راځي؟ د دې نمونه دا دی، د ازرا کتاب، د نحمیا کتاب او د آستر کتاب.
زما ملګرو، زموږ امید دی چې دې مختصر دوباره کتلو سره به تاسو ته د تاریخ د کتابونو او د وختونو نمونه یاد شوي وي. که ستاسو خوښوي نو د پروګرام نه پس تاسو د تاریخ د کتابونو نمونه په صحیح ترتیب کې ولیکئ، نو دغه شان دا به تاسو ته یاد وي.
زما ملګرو، تر اوسه پورې موږ په خپلو پروګرامونو کې د بادشاهانو د دور د دوو بادشاهانو په هکله خبرې وکړې چې نمونه یې ساول او حضرت داود دی. نن به موږ د دریم بادشاه په باره کې خبرې کوو چې نوم یې حضرت سلیمان بادشاه دی، او موږ به اورو چې کله هغه د خدای پاک نافرمانی وکړه نو بیا څه وشول.
د اسرائیلیانو دریم بادشاه د حضرت داود د زامنو نه یو و چې نوم یې سلیمان و. خدای پاک حضرت سلیمان له حکمت او دولت دواړه ورکړو. حضرت سلیمان په خپل ژوند کې ډیر څه حاصل کړ. هغه نورو ملکونو سره تجارت وکړو او د کتاب مقدس د متلونو کتاب په غبانې نازل شوی و، او هغه په یروشلم کې د خدای پاک کور جوړ کړو.
د حضرت سلیمان په بادشاهۍ کې اسرائیلیان یو مضبوط او مشهور قوم ښکارېدل، خو د دې ظاهري مضبوطیا په باوجود د کمزورۍ دوه نښې هم موجودې وې، لکه په دیوال کې چې دوه چاودې وي. دا دوه ګناهونه دومره زیاتېدل چې اخر کار ټول قوم په دې کې راګیر شو. دا دوه ګناهونه په غریبانانو ظلم کول او د نورو خدایانو عبادت کول وو.
لکه څنګه چې موږ د پروګرامونو په دې سلسله کې مخکې اوریدلی وو چې خدای پاک خلکو لا د داسې قسم ګناهونو په حق له خبرداري ورکړې وو، خو د بادشاهانو په دور کې دا ګناهونه نور هم زیاتېدل. حضرت سلیمان بادشاه د خپلې مشهورتیا په دې وخت کې په دې ګناهونو کې راګیر شو. هغه خلکو باندې زور واچولو چې ډیر محصول ورکوي، او د هغه د کور او د هیکل جوړولو دپاره بغیر د سمزدورۍ اغستلو نه کار وکړي. دا په غریبانانو باندې د ظلم کولو ګناه وه.
بیا د نورو قومونو سره تعلق قایمولو دپاره هغه د ډیرو شهزادګو سره ودونه وکړل، نو دې سره هغه د نورو خدایانو د عبادت کولو په ګناه کې ګیر شو. زما ملګرو، راځئ چې د بادشاهانو د اولنی کتاب نه د یولسم باب دا حواله وورو. تاسو خو په غور سره دا حواله وورئ.
حضرت سلیمان بادشاه د فرعون د لور نه علاوه د نورو ډیرو پردو قومونو ښځو سره مینه وکړه. دا د هغو قومونو ښځې وي د چا په باره کې چې خدای پاک اسرائیلیانو ته ویلي وو چې تاسو د هغوی سره ودونه مه کوئ، ځکه چې هغوی به یقینا ستاسو زړونه د خپلو خدایانو اړخ ته واړئ. بیا هم حضرت سلیمان د هغوی په عشق کې راګیر شو.
زما ملګرو، حضرت سلیمان علیه السلام په واضح طور د الله پاک نافرمانی کوله. په دې آیاتونو کې موږ لولو چې د حضرت سلیمان 900 ښځې وي او 300 وینځې، او نتیجه یې دا وه.
کله چې حضرت سلیمان بوډا شو نو د هغه ښځو د هغه زړه خپلو خدایانو طرف ته واړولو، او د هغه زړه د خپل مالک خدای پاک سره وفادار پاتې نه شو، لکه څنګه چې د هغه د پلار د حضرت داود زړه د خدای پاک سره وفادار وو.
زما ملګرو، که چېرې تاسو سره بایبل مقدس وي نو تاسو دا حواله د لومبی بادشاهانو په یولسم باب لومبی نه تر پنځم آیات پورې کې موندلی شئ. دا ډیره د خفګان کیسه ده. د دې په باوجود چې خدای پاک حضرت سلیمان لا حکمت او دولت ورکړیو، هغه بیا هم د خدای پاک نافرمانی وکړه او په ګناه کې راګیر شو.
زما ملګرو، د دې دوه ګناهونو په وجه، یعنی په غریبانانو ظلم کول او د نورو خدایانو عبادت کولو په نتیجه کې د خدای پاک سزا را نازله شوه. د حضرت سلیمان د مرګ نه پس د هغه بادشاهت په دوو حصو کې تقسیم شو. په هغه دولسو قبیلو کې د کومونه چې د اسرائیل قوم جوړ و لس قبیلې د اسرائیل بادشاهۍ کې پاتې شوې او دوه قبیلې د یهودا بادشاهۍ ته لاړې.
زما ګرانو قدرمنو ورونو او خویندو، زه غواړم چې تاسو ته د باقی پروګرام نه مخکې یو ښکلی شان روحاني گیت وړاندې کړم. نو راځئ چې موږ ټول په جمع سره دا ښکلی شان گیت واورو.
پروردگار پشپ کرن راکڑے، اے پروردگار پشپ کرن راکڑے، اے پروردگار پشپ کرن راکڑے، زمونگا دستر گنایوخ کے جدا کے، زمونگا دستر گنایوخ کے جدا کے، اے پروردگار پشپ کرن راکڑے، پروردگار پشپ کرن راکڑے، اے پروردگار پشپ کرن راکڑے، پروردگار پشپ کرن راکڑے، اے پروردگار پشپ کرن راکڑے، خدایا زمگا تور زڑنا تا صاف کرے، پروردگار پشپ کرن راکڑے، اے پروردگار پشپ کرن راکڑے، پروردگار پشپ کرن راکڑے، اے پروردگار پشپ کرن راکڑے، چتبا مونگ بچ جا تور تملا بلاکڑے، سلیدا ہمیشہ پیدا کرے، اے پروردگار پشپ کرن راکڑے، اے پروردگار پشپ کرن راکڑے، اے پروردگار پشپ کرن راکڑے، زمونگا دستر گنایو کے جو داکڑے، زمونگا دستر گنایو کے جو داکڑے، اے پروردگار پشپ کرن راکڑے، اے پروردگار پشپ کرن راکڑے.
زما خوگو او مینوالو اوریدونکو، تاسو دغه خولی شان سندره وریده، زه امید لرم چې دغه سندره به تاسو خوښ شوی، او اوس زه غواړم چې دوباره تاسو د پروګرام طرف ته بوزم. نو راځئ چې د پروګرام باقی حصہ وورو.
زما ملګرو مونږ له دا نومونه ډېر په احتیاط سره استعمالول پکار دي، ځکه چې د حضرت سلیمان تر وخت پورې په اسرائیل کې دا 12 واړه قبیله شامل وي. خو د جدا کېدو نه پس اسرائیل صرف شمالی طرف ته پاتې شو، لکه څنګه چې مونږ اوویل چې دوه بادشاہۍ جوړې شوې، یوه د اسرائیل او بله د یهودا.
زما ملګرو دا لږ شان پیچیده خبره ده، خو راځئ چې یو ځل بیا ووایو چې څه شوي دي. د جدا کېدو نه مخکې د ټول قوم نوم څه و؟ د ټول قوم نوم اسرائیلو. د جدا کېدو نه پس د شمالي بادشاہۍ نوم څه و؟ کومه چې د لسو قبیلو نه جوړه وه، دا د اسرائیل بادشاہي وه. او د جدا کېدو نه پس د جنوبي بادشاہۍ څه نوم و؟ کومه چې د دوو قبیلو نه جوړه وه، دا بادشاہت به د یهودا په نوم پیژندلی شو.
زما ملګرو د خفګان خبره ده چې د جدا کېدو نه پس د اسرائیل او د یهودا بادشاہانو د حضرت سلیمان هغه ګنا جاری ساتله. د خدای پاک د شریعتونو او د خبردارو په باوجود هغه په غریبانانو ظلم کول او د نورو خدایانو عبادت کول جاری ساتل.
زما ملګرو دلته کې د دې خبرې صرف یو مثال وړاندې کوو چې څنګه بادشاہانو په غریبانانو ظلم کول جاری وساتل. د شمالي بادشاہت یو بادشاہو چې نوم یې اخیاب و، او داغه د محل خواته د یو عام سړي چې نوم یې نبوت و یو باغ و. اخیاب هغه باغ اغستل غوښتل. هغه باغ د ډیرو نسلونو داسې د نبوت د کورنۍ و، او لکه څنګه چې دا هغه ته په وراثت کې ملاو شوی و، نو هغه د دې د خرڅولو نه انکار وکړ. اگر چې اخیاب بادشاہ هغه لا د دې باغ په بدل کې یو ډیر ښه باغ ورکولو، نو د دې په وجه اخیاب بادشاہ ډیر غصه شو او هغه دا فیصله وکړه چې په هر حالت باندې به هغه ځمکه حاصلی. هغه دا منصوبه جوړه کړه چې د نبوت خلاف دا خبره ثابته کړي چې هغه د خدای پاک او د بادشاہ خلاف لعنت ویلې دی، نو نبوت به بیا بهر بوزی او سنگسار به کی.
نو مالک دے پا غصه شو او خپل پیغمبر الیاس اخیاب بچاله رولی گلو. الیاس پیغمبر هغه ته فرمایل،
مالک دے پاک فرمای، آیا تا د یو سړی قتل کول سره د هغه په جیدات قبضه و نکړس، او په کم ځای کې چې سپو د نبوت وینه اوسټلا ستا وینه به هم اوسټی؟
زما ملګرو، اخیاب د خپل لالچ او حسد په وجه خود غرضه شو، او داغه د دې ګنا په وجه خدای پاک غصه شو. مونږ له غریبانو باندې ظلم کول نه دی پکار، او نو مونږ لکه د اخیاب بچا پشان کول پکار دی چې د څه حاصلولو د پاره دومره ظلم کو. زمونږ د خود غرضۍ دا کارونه نورو خلکو له هم تکلیف ورکوي، او دې سره زمونږ آسماني پلار هم خپه کیږي.
زما ملګرو، اوس تاسو د لږ سات دپاره سوچ وکئ، آیا تاسو په تیره شوې هفته کې داسې څه کار کړی دی کوم چې د خود غرضۍ وي او نورو خلکو ته تینه تکلیف رسیدلی وي؟ دا یو وړوکی سیز او وړوکی کار هم کیدای شي، لکه مثال په طور د بل ملګري سیز بغیر د اجازت نه اغستل، یا دا غټ سیز هم کیدای شي، لکه مثال په طور د نورو خلکو جایداد په دوکې او غلا سره اغستل. زما ملګرو، که چېرې تاسو نه داسې څه قسمه کار شوی وي، نو خپل آسماني پلار ته خواس وکئ چې هغه تاسو معاف کړي، او بیا لاړ شئ او هغه کس سره روغه وکئ چا چې تاسو سره بد کړی وي. دا آسان کار نه دی، خو داسې کولو سره به تاسو خپل آسماني پلار خوشحاله وئ.
زما ملګرو، صرف په غریب باندې د ظلم کولو د ګناه په وجه الیاس پیغمبر اخیاب بادشاہ مجرم نه کو، بلکې هغه د نورو خدایانو په عبادت کولو سره هم مجرم کو. اخیاب او داغه خزی ازبل خلکو تویل چې هغه د بال عبادت کی. د اسرائیل په شمالي بادشاہت کې ډیرو خلکو سوچ کولو چې په دې هیڅ غلطه خبره نشته، داسې کول ټیکتی. هغه یقین لرلو چې هغه په یو وخت د دوو خدایانو عبادت کولی شي، یعنی د مالی خدای پاک او د بال.
زما ملګرو الیاس نبی خلکو ته دا خبرې وکړې،
تاسو به تر کمی پوری په دوو خیالونو کې نښتی ای، کچرې مالک خدای خدای پاک وی نو د هغه پیروي وکړي، او کچرې بال خدای وی نو د هغه پیروي وکړي.
زما ملګرو، حضرت الیاس پیغمبر ته معلومه وا چې د نورو خدایانو د عبادت کولو دی ګناه سره خدای پاک غوسه شو. د اسرائیل خلکو لا وخت په وخت دا یادګیرنه ورکړی شو وا چې صرف او صرف د مالک خدای پاک عبادت کوي.
الیاس نبی دا فیصله وکا چې هغه د بال پیغمبران او ازمای او ور سره مقابله وکړي چې دا خبره ثابت شي چې څوک رښتینی خدای دی. هغه غی ته فرمایل چې د بال د پاره یو قربانګا جوړه کړي، او هغه د مالک خدای پاک د پاره یو قربانګا جوړه کړي. بیا هغه دا خبره وکړي،
تاسو د خپل خدای نه دعا وغواړئ او زه به خپل مالک خدای نه دعا وغواړم، او کم خدای چې د اور سره جواب راکړي نو هغه به رښتینی خدای وي.
خلکو دا یقین لره چې بال د اور خدای دی، خو کله چې د بال نبیان خپل خدای ته زاری شروع کړه چې اور راولیږي نو هیڅ جواب ورته ملاو نه شو. بیا د حضرت الیاس نمبر رالو، هغه د مالک خدای پاک نه دعا وغوښته، او بیا داسې وشول
نو د خدای پاک اور را نازل شو او هغه قربانی یې وسوزوله. هر کله چې هغه ټولو خلکو دا هر څه ولیدل نو هغوی ټول بدل شول، او په اوچت آواز سره وویل چې مالک خدای واحد خدای دی، صرف مالک خدای خدای پاک دی.
حضرت الیاس دا غی سره مقابله وکړه، او د خدای پاک جواب د خلکو شک ختم کړ چې څوک رښتینی خدای دی. خو د دې سبق په باوجود خلکو لږ وخت پس بیا د نور خدایانو عبادت شروع کړ.
دا دواړه گناهونه، یعنی په غریبانانو ظلم کول او د نورو خدایانو عبادت کول، اوس هم په دنیا کې موجود دي. په ذاتی طور او د معاشره د غړو په حیثیت مونږ له خامخا دا خبره یقیني کول پکار دي چې مونږ د داسې قسمه گناهونو نه بچیو. د ده په ځای مونږ له پکار دي چې د غریبانانو مدد وکړو او صرف د مالک خدای پاک عبادت وکړو.
زما ګران اوریدونکو، اوس مونږ غواړو چې تاسو په خدمت کې یو زبور شریف وړاندې کړو.
دولسم زبور شریف. اے مالک خدایا، وفادار خلق ختمیږي بنی آدمو کې، کړه مدد ستا خلق رکی دن کی دی. خوګه خوګه وینا کوي، په جبه د دوکي خبرې کاندي. پروت ته هر سړی خپل گاونډي ته چې دوکه بشي، غوسی هغه جبی چې خوګه خوګه وینا کوي. پریکړه هغه جبی مال خدایا چې لاف جنې دي. هغه مونږ ته رسیږي چې سغواړو بیانونو کې، وایو به هم داسې چې څوک مونږ حسابوي نشي. وای مالی خدای چې ما د حجت مند سره زیاتې لیدلې دي، او اورېدلې مې دي فریادونه د غریبانو، نو زه به ورشم چې هغوی بچ کړم لکه چې هغوی زما د مدد ارمان لري. زل صفا شی لک سپینزر په بټای کی، داسې دې سوچا د مالک خدای کلام، ته به همیشه د دې خلکو مونږ ساتي امان کې. اے مالک خدایا مونږ ساتي به ته امان کې. خو بیا هم به د مل په هر ځای کې شته، او انسان بدی ته په اوچته سترګه ګوري. زما ګرانو مینوالو، تاسو خو زموږ دا پروګرام واورېدو او زه امید لرم چې دا پروګرام به تاسو ډېر زیات خوښ شوی. نو د دې پروګرام په اخیر کې زه تاسو ته خپل د ټلیفون نمبر درکوم. په دغه نمبر باندې تاسو موږ ته خپل رائے راکولی شئ او موږ ته دام ویلی شئ چې زموږ پروګرام ستاسو خوښ شو او کنه. زما ګرانو مینوالو، ځکه چې ستاسو رائے زموږ دپاره ډېر اهمیت لري، د دې نه موږ ته نوره حوصله افزایي میلاویږي. اوس تاسو پین او کاغذ راواخلئ او زموږ نمبر تاسو خو په غور سره واورئ او ولیکئ. زموږ د ټیلیفون نمبر دی 00 44 11 3 8 00 3 8 1، یعنی 00 44 11 3 8 00 0 3 8 1. زما خوږو اوریدونکو، تاسو د ټلیفون بندولو نه مخکې خامخا خ په غور سره زمونږه پیغام واورئ. نو بیا تاسو وروسته خپل ټلیفون بندوئ. تاسو سره رابطې کولو دپاره دا پیغام تاسو دپاره ډیر ضروری دی چې تاسو یې واورئ. او که چېرې تاسو نور پروګرامونه یا دا پروګرام دوباره اورېدل غواړئ، نو دې دپاره زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtoradio.org یا .net، او زموږ یو بل ویب سایټ دی چې په هغه کې به تاسو ته ډېر ښکلي ښکلي پروګرامونه ملاویږي، یعنی گیتونه، د لوستلو دپاره کتابونه او نور داسې ډېر روحاني سیزونه تاسو ته په هغه کې ملاویږي. زموږ دا ویب سایټ دی www.pashtozere.org. زما ګرانو اوریدونکو، که چېرې تاسو سره د انټرنیټ سہولت وي، نو تاسو موږ سره په ایمیل باندې هم رابطه کولای شئ. زموږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org.
زما خوږو ملګرو، همدې سره زموږ د نننی پروګرام وخت سرته رسی. خو زما ملګرو، دا خبره هیره نه کوي چې د غریبانو مدد کوي او صرف د مال خدای پاک عبادت کوي، داغه نه علاوه د بل هیڅ چا عبادت م کوي. نو زما ملګرو، همدې خولي پیغام سره اوس مونږ اجازه غواړو. د خدای پامان.
د خدای پامان.